ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې د پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، د سرطان شلمه او د 2013 میلادي کال د جولای 10مه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه زموږ خبرونو او رپورټونو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته له بروکسل د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې له جریانه رپورټ وړاندې کړو. په ننګرهار کې به له وروستۍ حملې خبر سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د معارف د ریاست پر کارکونکو په حمله کې یو لستنه وژل شوی دی. په دې خبرونه کې نور مطالب لرو، هغه به وروسته درته معرفي کړو. اول به ورسو فریبا ظاهر خبر نو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د جلال آباد ښار کې د نننی بریټ په نتیجه کې یو لستنه وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د امریکا د وزارت د افغانستان د سولې پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره پای ته رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی خوږیاڼی وایي برید کوونکي د داعش ډلې ول.
د دوه تنو دایشي تروریستان له لورې ځانبر کې بریدونه پیل شول چې خوشبخته رسېده امنیتي قواوو د خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه یوولس تنه د پوهنې کارکوونکي لې دا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي.
د پتیرو دوه اونیو کې درېمه پیښه د چی په ننګرهار ولایت کې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر چې د محل په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان دشمنانو په دې بریټ سره د مکې مکرمه د کانفرنس هغه غوښتنې له پامه غورځولې چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړې دي. ولسمشر غنی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشوه. بلخوا د سعودي عربستان خبري اژانسونو ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جلال آباد نننۍ بریټ غندلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې یې جګړه فتنه بللې ده. وایي دغې جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان پرون په جدي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې نن په مکې مکرمه کې د غونډې دوهمه ورځ روانه ده. په پرونۍ غونډه کې د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویې ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه ژر تر ژره ودرول سي. افغان ولسمشر چې د محل د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان په استازیتوب په سعودي عربستان کې د المانو د دغه کانفرنس څخه مننه او هرکلی کوي. ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې په مکې مکرمه کې د اسلامي نړۍ المان د افغانستان د جګړې په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. د څرګندونې داسې مال شوي چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو په سرمشیزه کې د افغانستان اړوند خبرو کې هم برخه واخلي او هلته به د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي چې په دې اړه جزئیات په وروسته واوري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی راغلی چې ډیر د خوښۍ ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران په برخه کې پیشګام دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو غونډې ته په اشاره ویلي چې دغه اقدام کولای سي د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. زموږ اخلاص د رادیو وري. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سې شنبې د ورځې په دې بریټ کې لسګونه کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. 14 مال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد او نوموړی په دې 14 کې ووژل شو. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس ټکر لکبله لشتر لږه یو لس کسان وژل شوی دي. د پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوې ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمیر تر دې ډیر وي. یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان لخپل هوا د وباسي او پر دوه نورو دغه هوا ته د ورتلو بندیز ولګوي. د یونان د رسنیو د راپورونو لمخې پر دغه کسانو شک دی چې ګواکې 13 میاشتې د اتان او مقدونیه ترمنز د هغې معاملې د تضعیفولو هڅې کړې دي چې د دوی ترمنز د نوم پر سر د شخړو لسیزو شخړه یې پای ته ورسوله. د یونان د حکومت ویاند نن ویلي چې اتان به د نړیوالو قوانینو د سرغړونې عمل ونه زغمي. بلخوا د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي چې وایي مسکو به د اقدام ته ورته ځواب وایي. یونان او مقدونیه تر لسیزو وروسته تیره میاشت موافقه وکړه چې د پخواني یوګوسلاویا د دغه جمهوریت نوم دې په شمالي مقدونیه بدل سي. تمه ده دغه موافقه به د ته لاره هواره کړي چې مقدونیه له ناټو سره یو ځای سي. دا په هغه سیمه کې موقعیت لري چې روسیا او لویدیځ پکښې د نفوذ درلودلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د خبرونو متر پنځو بجو ده. کونند چهارشنبه ورځ د سرطان شلمانی ته د نن په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران خبرې کوي. د دوی د خبرو یوه مهمه مسله افغانستان دی. د برېټانیې صدر اعظم تریزا می نن ویل چې افغانستان ته 440 نوي عسكر استوي.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440 personnel to
په دې خبرونه کې به د دغه غونډې له جزئیاتو تاسو معلومات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو په رپورټونو کې په ننګرهار کې د نننۍ حمله جزئیات واورئ. نن په ننګرهار کې د معرفت کارکونکو په دفتر حمله وسوه او په حمله کې د ننګرهار د چارواکو په وینا یو لسنه د معرفت کارکونکو وژل شوی دي. په خبرونه کې په هلمند کې له جګړې او هلته د سولې لپاره روانو هڅو یو ځانګړی رپورت لرو. په خبرونه کې 219 پروګرامونه درلرو. د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. اوردونکو په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورت کې واوري چې په پاکستان کې پرونی حمله چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو په دغه هیواد کې پر روانو انتخاباتو څه ډول اغیز کولای سي. په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پاکستان کې د جولای 15 نیټه انتخابات دي. نن د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه لري. د بلجیم په پلازمینه کې په دې غونډه کې نن د برېټانیې صدر اعظم وویل چې ناټو تړون ته د دوی د هیواد تعهد ډیر کلک دی او په دې ترڅ کې په خپل خبرو کې وویل چې دوی افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د استولو پلان لري. تر زمین نن په ناټو کې د خبريالانو ته د ناټو تړون ته د خپل هیواد د تعهد او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه وویل.
NATO is as vital to us today as it ever has been and the UK's commitment to it remains as
دوا یی ناټو تړون مشته د تل په سیر ډیر مهم او حیاتی دی. برېټانیا د تړون ته کلک تعهد لري. موږ دا څرګنده کړی چې نه یوازې دا چې پر دفاعي چارو د ناخالص عوایدو 2% لګښت پام کوو، موږ د خپل دفاعي بودیجې 40% پر وسایلو او د نړۍ ډیرو برخو ته د ناټو د زورګونو عسکرو پاستول لګولې دي. پر دې اساس زنن اعلان کوم چې موږ به 440 په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت ته ورواسته وو او زما باور دا څرګندوي چې کله ناټو ژغ وکړي برېټانیا تر ټولو مخکې ځواب ورتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په بروکسل کې دی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ورغلی دی. دوی به هم پر افغانستان خبرې کوي، خپل غوښتنې او خپل پرمختګونه او په خپل هیواد کې پر ستونزو معلومات وړاندې کوي. دا اوس سره زموږ همکار احمد شیبر له بروکسل د ټلیفون په لاین دی. احمد شیبر، پروګرام ته شراغلی، د تریزا می خبرې مو د دې سره واورې. د نور د ناټو مشرانو تر اوسه پر افغانستان خبرې کړې دي، په غونډه کې عمومي څه روان دي؟
مننه فرشته جانې. لکه څنګه چې تاسو د تریزا می خبرو ته اشاره وکړه، تر اوسه پوری تر ډیره یو شمېر هیوادونو هغه ژمنو ته اشاره کړې چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د غوښتنتر د ماموریت چوکاټ کې وسته نه دي شی وادونه چې شپاره سره بهراني پوجان په افغانستان کې شته. خو روانه غونډه کې به یو شمیر نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړي چې افغانستان ته پوځان واستوي. او د تریزامی خبرو ته تاسو اشاره وکړه چې 440 تنه نور سرتیري افغانستان ته لیشي. بل لور ته د اوکراین د چارواکو په وینا د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه خبريالان وایي چې کیف په چوس په افغانستان کې یو لس سرتیري لري 13 نور عسكر دغه هیواد ته ولیشي. د جرمنی په برخه کې هم ورلمخه دغه رقم راپورونه را رسیدلی دي چې شای په افغانستان کې د فوجانو شمیر زیات شي زیات کړي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول له تریزامې پرته نورو اعلان نه دی کړی چې څه شمیر عسکر به افغانستان ته لیشي. او د قطر استازی هم د غونډې ته راغلی ده، غالبا داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې هغوی به هم په افغانستان ته د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتېدو او یا ځواکونو د لیږلو او یا هم له دې ماموریت سره د مرستې خبره وکړي. خو فرشته جان، یوه مهمه موضوع چې د ناټو په نننۍ غونډه باندې تاثیر غوړولی دی، هغه سهارنۍ خبرې دي چې ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي مشر یانس ستولتنبرګ سره د ناټو د مرکزی دفتر د باندې په یو غونډه کې وکړي. او ټرمپ د ناټو په ځینو غړیو لکه جرمني انتقاد وکړ او په فرانسې باندې ویل چې امریکا تاسو له روسیې ساتي، خو په بدل کې تاسو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت له روسیې سره راکړه ورکړه لري او تجارتي قراردادونه لري، او د ناټو کومه برخه چې تاسو باید ورکړئ په دفاعي برخه هغه تاسو نه ورکوي. دغه خبره د ناټو په غونډه کې یو ډول رابرسېره شوې ده، او په دې برخه کې به په تفصیل خبري وشي. او یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا موضوع به وڅېړو.
مودر مننه احمد، چې برتاسته معلومات سوي دي چې ټرمپ د افغانستان په باره کې څه ویلي دي د ناټو د عمومي منشي سره، او کینه دي ویلي دی خو به اتمن دي غونډې ته وینا هم کوي. تاسو ته په دې ارتباط څه معلومات در رسیدلي؟
د وینا په برخه کې یو دا معلومات لرو چې یو خود ناټو په عمومي غونډه کې تقریبا هر ولسمشر له دوه تر درو دقو یا سریاسم له دوه تر درو دقو پوری خبرې کوي چې لنډې خبرې وي، او بیا دوی په خبري کانفرنسونو کې را څرګندي چې البته د ناټو له عمومي منشي سره ټرمپ یوازې د ناټو پر داخلي مشکلاتو خبرې کړې دي، نه د افغانستان په اړه.
جمهور رئیس غنی هم وینا کوي، د دوی د خبرو جزئیات آیا د دوی د مطبوعاتو ټیم در سره شریک کړي دي تر اوسه کیا؟
یو موضوع چې دوی شریکه کړی دغه دا چې د افغانستان د سولې په ارتباط به ولسمشر اشرف غنی د ناټو غړو هیوادو ته توضیحات ورکړي. دغه اوربند په باره کې چې موقت د اختر په ورځو شو او بیا وروسته تمدید نشو، دغه اوربند په ارتباط به هم دوی ته معلومات ورکړي. او د ناټو مشانو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورلمخه دوی ته خبره کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د وړاندیزونو ملاتړ کوي.
احمد چې برکله چې دغه سي پر ندرت غونډې په افغانستان کې د هیوادونو د مشرانو سوي دي خبري اعلان هلته تر سخت امنیتي تدابیر لاندې غونډو ته ځي، او ډېر امنیتي تدابیر نیول سوي وي. دلته چې تا کوم معلومات راستولې دي، جالب خبري دي پکې کړې دي، اوریدونکو ته البته زموږ په پاڼه باندې دا خبره سوي دي. تاسو لیکلي چې د ديار لسو هیوادونو 22 هليكوپټر د بروکسل شهر پر فضا څرخي او ډېر لاري باندې دي سړک نه باندې. په دې باره کې کوریدونکو ته لن معلومات ورکې بیا به زنو خبرونه ته.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دلته امنیتي تدابیر دومره سخت دي. د کوم هوټل کې چې زه اوسم، سهار مې غوښتل د ناټو دفتر ته راشم، مرکزی دفتر ته د خبريالانو برخې ته. دا تقریبا 50 کیلومتر لري ځای ده، لیکن زه په نږدې یو ساعت کې دلته راورسیدم، ځکه چې شاوخوا ټولې لارې بندې وي او په ډېرو اوږدو لارو باندې موټران تلل، او ما ته کابل را په یاد شوه چې ځینې خلک دا ازادي راډیو خبريالان هم کله ناکله شکایت لري په راپور پسې تللي وو لارې بندې وي. دلته هم همدغه حال ده.
او اوریدونکو نو که تاسو د لارو د بندېدو څخه کله کله شکایت ولرئ او یا خسته سئ، نو وګورئ چې په بروکسل کې لارې بندې دي. نن د خبريال د ناټو د مشرانو د غونډې د خبرونو د خپرولو او جوړولو لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 2300 خبريالان بروکسل ته تللي دي. د زموږ همکار احمد شبر څرګندونې مو واورېدې. په خبرونو کې بیا هم په تماس کې وسره به یو تاسو ته معلومات درکوو. د ازادي راډیو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسو نن په خبرونه کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار حمله وسوه د معرف پر کارکونکو باندې. یو لستنه د ننګرهار د والي د ویان په وینا په دې حمله کې وژل شوی دی. دا اوس راسره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په لاین کې دی له جلال آباد. شینواری صاحب ستړی مسئ، او که اوریدونکو ته دغه د نننۍ حملې په ارتباط نور کوم معلومات چې ته لري ورکې.
دغه پیښه نن شاوخوا نهه نیمې بجې دوه تنه وسلوال چې د جلال آباد ښار د جویس په سیمه کې چې پنځمې ناحې پورې اړوند ده دلته ښاري مدیریت دفتر دی، دې باندې ورنوتي دي. د عیني شاهدانو په وینا باندې چې موږ ورسره خبرې وکړلې، هغه ویل چې لومړی هغه د دغې ادارې ملازمینو باندې برید وکړ، هغه یې وویشتل. په همدغه وخت کې چې شاوخوا تر پنځوسو پورې کسان په دې دفتر کې وو، یو شمېر کسان هغوی په څنګ کې نورې ودانۍ وي چې هلته ښوونځي وو، هغې ته واغوښتل ځانونه ویستل. ځینې کسان په همدې ودانۍ کې بند شو پاتې شول. روسي ارقام چې موږ ته رارسېدلي دي د ولایت وین د عطاالله خدیني په وینا باندې، په دې پېښې ځای څخه یولس تنه جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي، او لس تنه زخمیان چې په لسو کې څلور تنه درملنه شوي دي هغه نسخت شوي دي، او دا شپږ تنه لا هم بستر دي. په وژل شوو کې خپله د دې ښاري مدیریت امیر هم ورکې شامل دی چې اکثره دغه وژل شوي کسان د دې ادارې کارکوونکي دي.
شینواری صاحب، دغه اداره د اوس د معرف مدیریت د جلال آباد ښار د مرکز څخه یعنی لاسې ګوشه پروت ځای دی که د ښار په مابینځ کې دی، او بل دا چې د دې حملې مسؤلیت چا اخیستی دی؟
دا د شاري مدیریت د ښار په منځ کې دی که پنځمې او د اړوند دی، او د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. ولې دې وړاندې داعش وسلوالو د معرف ادارې ټولو اداراتو دوی اختار ورکړی، ګواښ یې کړی وو چې هغه کوم عملیات چې په هسکه مینه کې شوي دي او دوی ته تلفات اغوښتي، د دې د غچ اخیستلو په خاطر دغې کې دوی به په معرف هغه ادارې چې د معرف پورې تړلي دي دوی به دا په نښه کړي او د تروریستي بریدونه ترسره کړي. نو تر اوسه پورې مشخص کومې وسوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دي اخیستی، وکتل شي چې وروسته که وخت شو هغه بیا هېوادوالو سره شریک کړو.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسې زموږ د همکار شاه محمود شینواری خبرې واورېدې له جلال آباد. د جلال آباد ښار کې پرون هم یوې امنیتي پوستې ته نږدې انتحاري حمله وسوه چې دولس تنه پکې ووژل سو او زیات شمېر نور پکې زخمیان سو. د پرونۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی و.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید، او ما گفتن چې دتا دا هم نوزاتی کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د ځانګړو ویډیویي خپرونو یوه سلسله ده چې په هغه کې په افغانستان کې د حملو د قربانیانو په اړه تاسو ته معلومات درکول کېږي. واضح ده چې یو څوک وژل کېږي په یوه حمله کې، هغه د ژوند یوه کیسه لري، کورنۍ لري، دوستان. موږ زموږ خبریالان په دغسې خلکو پسې چې دوی هلته په حملو کې وژل شوي دي ګرځي، او د هغوی پر ژوند، د هغوي پر کورنیو باندې ویډیویي فلمونه جوړوي. نو که تاسې علاقه لري چې وګوري، ورسئ زموږ پانیتا ازادي رادیو ټکی کام. اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسئلې ته. د خیبر پښتونخوا په کې پرون انتحاري حمله وسوه، او په هغه کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یوه مشر هارون بلور په ګډون نونس تنه نور ووژل سو او تر څلوېښتو زیات زخمیان سوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو د ازادي راډیو خبریالان وایي چې هارون بلور د پاکستان کې را روانو انتخاباتو ته کاندید وو، او د انتخاباتو په ارتباط یوې غونډې ته روان وو چې دا حمله وسوه. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه د پارلمان انتخابات دي. دغسې حملې د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کولای سي؟ زموږ همکار ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په څلور وړو صوبو کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د جولای د 15مې ټاکنو په لړ کې په کمپاینونو بوخت دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی د 250مې حلقې څخه کاندید علي احمد وای په هارون بلور تر سره شوی برید نه یوازې غمجن کړي بلکې د پیښې ان په کراچۍ کې د دوی پروان ټاکنیز کمپاین اغیز پرې بسلې دي.
موږ خپل ځان قرباني ته ورکړی ده چې د دې عوام د خدمت لپاره که زمونږ د سر قرباني راځي نو مونږ به چې د دې نه رسته کیږو نه. لیکن مونږ ته زمونږ سره چې کوم مرګري یاران دوستان یا کوم خلک مونږ ته عزت راکړي زمونږ لپاره پروګرامونه د هغه د پاره چې د مونږ ډیر پریشان کیږو چې د خلکو ته نقصان نه ورسېږي. نو دا یو حقیقت ده چې د دې دماکې نه بعد ډیر زیات لکه یو پریشانی ماحول جوړ شو.
علي احمد وای د دې بری دروسته به هم خپل انتخاباتي کمپاین محدودوي خو د دې هر څه باوجود به جاری ساتي. د باجوړ څخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی یو څلوېښتمې څوکۍ ته امیدوار ګل زپر هم ورته اندېښنه لري. هغه وای په هارون بلور برید د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې هم ډیر اغیز پرې باسلو. د نوموړي په وینا د دوی په سیمه کې ور د مخه د بدامنۍ ترخه څپه تېره شوې ده او داسې بریدونه په سیمه کې روان ټاکنیز کمپین باندې ډیر زر او ژور اغیز پرې باسي.
ظاهر خبره دا کومه دا دردونه د جنازې موږ په خپل کتلې دي او د عام وټرانو عام خلکو کتلې چې په کوم ځای کې جنازې کوم ځای کې مناکه کیږي هغه زمونږ په ځلو په مشروع کې چې کوم مخکنه ته شو دغه موږ ترې حدېږي. ظاهر خبره دا الیکشن نمبر په خوشاله سره کیږي
د عوامي نېشنل ګوند رهنما زاید خان وای د پېښور یکتود برید نه یوازې هارون بلور بلکې د دوی د ګوند ګڼ شمېر کارکونان هم وجلې دي. هغه وای د دوی لپاره یو ځل بیا د 2014 د ټاکنو په څیر ماحول جوړیږي.
هارون بلور شهید شو، د هارون بلور سره زمونږ دویش کسان نور شهیدان او چې کوم زمونږ هغه مورال د ورکر راکټ شو هغه به ته کینی نو اسات خو د دې شته په کوم طریقې دي ان شاء الله ته کوم مشران سره کینو چې دې لا عمل څه تیار کوس کیو طرف ته موږ بیا کار شروع کو کله په 2013 کې چې موږ د خپل شهیدانو جنازې کې ته خپل طرف ته عمران خان یو ټول ولګي چې شي وکي او په چا پټه اخلاص نه شو په موږ په کار میټینګ کې موږ ماپ نشو.
په پاکستان کې په اخري ځل ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي. په دغه کال کې وسلوالو طالبانو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت ته د ټاکنیز کمپاین په مهال د بریدونو ګواښ کړی وو. هغه وخت په یادو ګوندونو حمله هم شوی وی. د ټاکنو د کمپاین په محل د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی وسلوالو له پنجاب صوبې هغه محل وتښتو چې په ټاکنیز کمپاین بوخت وو. هغه د دریو کالو بند وروستو د وسلوالو له منګولو آزاد کړی شو. په هغه ټاکنو کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی وو. د ټاکنو لپاره د کمپاین په مهال د دغې ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د هغه وخت سینیر وزیر بشیر بلور ووژل شو. نوموړی د وژل شوي هارون بلور پلار وو. د دې تر څنګ د دغې ټاکنو په مهال د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړي او مشران هم په هدف شوي وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتي هلو ځلو د درولو او د ماتم د اعلانولو پلان لري. ماتم اعلان کړی او انتخاباتي هلو ځلې درولې دي. هغه د خپل ګوند د مخکښ غړي هارون بلور پر وژل کېدو خواشني څرګنده کړې ده. لوی تاوان خپل ګوند ته بللی خو ویلې دي چې داسې حملې دوی نسي کولای چې خپل هدف ته له رسېدو راوګرځوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لشکرګاه ته. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې پر امنیتي کمربندونو باندې حملې ډېرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال دلته ورغلی دی. د پولیسو سره یې خبرې کړې دي او له خلکو سره یې هم خبرې کړې دي چې د دې علت به څه وي او د دې امنیتي وضعیت د خرابېدو اغېز د خلکو پر ژوند څه دی. نو راځئ د ایلیاس تایی رپورټ واورو له لشکرګاه.
یو دوکان پرانیستل شوی دی. پولیس د لسمی او زی سپین ماموریت ته نږدې تلاشی کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. ډزې نسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دی چې په لومړۍ کرښه کې دي. تر یوې لنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه شو. وروسته له شپږو میاشتو د جنګ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2 تر 3 کیلومتره د نادالي د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د دریمې او لسمې امنیتي او زو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې په خوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي دي. موږ یوه داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاری عکس پر دیوال راځوړل دي. د جنگ د لومړی کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمې امنیتي او زیم مرستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه قمندان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړی کرښې طالبانو جګړه پرېښې وه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخواني کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمې جنګیالي راوستې دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه، ځکه وضعیت په دې نه ښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله. د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت له خوا څخه وو، په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ، راله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته راله، دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله. هغو جنگ بس کوي، هغو جنگ نه کوي په دې کمربند. اوس فی الحال چې دی نور خلک د نورو ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي، هغه جنگ کوي، هره شپه جنگ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه وخت دوی جنگ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسونل ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې، خپل پرسونل مو ټوله حمایه کړې دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتک شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوي دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر عصمت الله زاده راډیو ټول خلک منتظر دي چې عملیات وسی او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر اتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
نو غوښتنه مې د دولت څخه دا غوښتنه چې خلک دلته د انتخاباتو ته زمينه مساعد شي. نو موږ دغه انتخابات کچری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولې کې 50% موږ د انتخابات به برخه پاتې شو. نو موږ هیله د دولت څخه کوو چې هغه ساحې چې دي د باباجي، بشران، چانجیر، سیبکریبي، ترشاول تر دې د امنیتکا راته عملیات کې چې موږ د زمينه راته مساعده شي چې موږ خپل د خوښي کاندید ترایو.
که څه هم د نادالي په یادو سیمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شي ول، خو د حکومت لوري د روژې د وشتمې تر اوربند ورسته د ریدلې دی او بیا د پیل څرک نه دی لګیدلی. د هلمند والی ویاندو مرزواک وایي ډیر ژر به د نادالي په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او هغه کسان ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمینه برابره سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اور دم کو تاسو خبري است چې په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناتو د مشرانو غونډه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دغه غونډه کې نن سختي خبري کړې دي. سپین مانی ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ترمنځ د دوه په دوه خبرو لپاره د یو کتنې پلان هم شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په ځانګړي ډول پر جرمني قاد وکړ چې د روسیې سره د میلیارډونو ډالرو معاملې کوي د غاز په برخه کې، او بیا له امریکا څخه غواړي چې د روسیې د تهدید په وړاندې ملاتړ وکړي او د روسیې څخه خوندي وساتي. ډونالد ترامپ وویل چې جرمني د یوې خوا څخه پر خپل دفاعي بودیجه کافي مصرف نه کوي، او د بلې خوا څخه د روسیې د انرژي په برمته کې راغلی ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. خو اوس عصمت ساروان ساينسي جالب معلومات درته لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښود.
اوریدونکو معذرت غواړو، ساروان صاحب موقته خبري موقته کړې، مجبور اوسو ځکه د جدیت څخه دا اوس را سره زموږ همکار حمید مومن د ټلیفون په لاین کې دی. په جده کې معذرت غواړم، په مکه مکرمه کې نن د لښته لږه ودیر شو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو غونډه وکړه د افغانستان پر حالاتو. نن د دوی د غونډې او د دوی د خبرو دوهمه ورځ وه. مومن صاحب، پروګرام ته را سره سړی مسیې او د دې نن غونډې په باره کې که معلومات وړاندې کړې لنډ چې بیا ورسو خبرونو ته.
مننه فرشته جانې، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د او آی سی یا د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د ودر شو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه پرون جوړه شوې وه. نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته رسېدله. البته دغه اعلامیه په حرمین شریفین کې صادره شوه چې پکې په واضح الفاظو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه. انفجارونه، انتحارونه او د افغانانو وژنه د مسلمانانو په حیث باندې ناروا وبلل شول او وویل شول چې قرآني آیاتو او د اسلامي لارښوونو لمخې د مسلمانانو وژنه حرامه ده. په دغه اعلامیه کې په طالبانو باندې غږ شوی دی چې او همدارس د افغان حکومت څخه غوښتل شوی دی چې باید په خپل کې د سولې مذاکرات له سره پیل کړي او بلاخره سولې ته کینی او جنگ پای ته ورسوي. همدارس په دغه اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو نه غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. لدې مخکې د سعودي عربستان بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له افغان پلاوی سره ملاقات درلود. په دغه ملاقات کې هم هغوی په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره روانو هلو ځلو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل چې سعودي عربستان به په دې برخه کې خپل هڅې نه سپموي. البته دا ټول هغه غوښتنې چې د افغان پلاوی لخوا غونډې ته وړاندې شوې وې، نو په دغه اعلامیه کې تقریبا هغه څه چې څرګند شوی دی هغه د افغان پلاوی د خوشنودی یا د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی وو او د هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړل. بلې فرشته جانې،
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تا ته په مکه مکرمه کې ښه وخت غواړم او د معلوماتو څخه مومنانه چې را مو کړل. دلته اوس فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، دا خبرونه وایي چې د خبرونو وخت تیر نسی، تاسو ته به بل خبرونه کې بیا درځو، بیا به تفصیل خبرې کوو. ډېر زیاته مننه.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړې چې په هغه کې د افغانستان جګړه ناروا بلل سوه او دغه راز پر طالبانو او افغان حکومت ژغ سوی چې سولې ته سر کښینی او جګړه ختمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې ده او وایي دغه جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. افغان ولسمشر چې دا مهال د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی، پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد. په دې جګړه کې یوولس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوی شمیر شلو تنو ته ورسېد. او یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد د ورتلو بندیز ولګوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په یاد ولرئ چې زموږ خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پورې پر دغه موج باندې اورېدلای سي. په وو بجو بیا د ازادي راډیو په خبرونو کې چې ختم شوه، په دغه موج باندې بیا د امریکا ژغ پښتو خبرونې پیل کېږي. نو را سره اوسئ. اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ د سپینغر او کابل په بریاو سره پیل شوې. لومړی لوبه د سپینغر او میساینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې وشوه چې سپینغر لوبډلې د سلویشتو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. په دغه لوبه کې سپینغر لومړی بیټنګ وکړ او د لوبډل مشر شهزاد محمدي د یو سلو درې سلویشتو منډو پر مټې میساینک لوبډلې ته د درې سوه پنځه ویشتو منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د میساینک لوبډلې درې سوه منډې وکړې او لوبه د سلویشتو منډو په توپیر بایلوده. دوهمه لوبه په کابل کابل نړیوال لوبغالي کې د امو او کابل لوبغالو ترمنځ وشو چې د کابل په بریا سره پای ته رسیدا. په دغه لوبه کې امو لومړی بیټنګ وکړاو کابل ته د 203 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې کابل لوبغالو ورکړ شوی هدف د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبه د څلورو وکټو په توپیر وګټله. د دغه سیالیو د نن ورځې په لوبو کې امو د بند امیر او سپین غر د بوست وړاندې لوبه کوي. د غور ولایت د فوټبال د غور لیگ د لومړی لیگ سیالۍ وتلولي شاهین لوبډله وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ درې اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون سره په غور ولایت کې پیل شوې وه. د ورکو شو معلوماتو له مخې د دغه سیالیو پایلو به د شاهین او اتحاد لوبډلو ترمنځ وشوه چې د شاهین لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دغه سیالیو هدف د غور غور لیگ سیالیو ته د لوبغاړو او لوبډلو آمادګي ښودل شوې ده. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې فرانسې بلجیم ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو پایلو به ته وته. په دغه لوبه کې فرانسې د سیمیل اوم ټیټی په ګول سره بلجیم ته یو د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه او 12 کال وروسته وتوانېده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو پایلو به ته ووځي. په کوارټ فاینل پړاو کې فرانسې یوروګوای ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د دغه سیالیو په بل نیمه پایلو کې بیا نن شپه کروشیا د انګلستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډله به د فرانسې پر وړاندې پایلو کوي او بایلونکي لوبډله به د بلجیم سره د دریم مقام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. تمه ده د 2013 کال فوټبال نړیوال جام سیالیو پایلو به یا فاینل د جولای میاشتې په 15 نیټه د مسکو په لوژنیکی لوبغالي کې وشي. د ورزش خبرونه پای.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یو قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام علمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس،
مننه. خیر اوسئ
سیرت صاحب. کاوریدونکو ته په یو قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړئ، خوښ بسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساس محترمی داری ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسي؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولی چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولی چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای شي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکړي. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور د پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای شي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کوای سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا یې د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه چې د یوې قضیې د سیړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کوم دلایل ته اولویت ورکول کیږي؟
مخکنی اشارې ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قایس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي او بالاخره سارندوال د تحقیقات په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیروي، بیا به ګوري چې په دغه دلایل کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلفو او متعددو قرائن و درائن و دلائل و قاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مسارندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتل محکمه نگوختی ده، محکمه محترم با اغیطه چکی حکم صادری. او که چیر تا قاضی صاحب تا دا ثابت تسوله خلال دی نظار اغ دا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ورته جوت تسوله چیه را دغه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ته ضرورت لري، چې باید دغه الزام یا نفی سي او یا هم دوسی ته په خلا او نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیماته اوس ته برجسته که سارونسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرت صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څیړنه ده. آیا داسې پیښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجع شوي؟
او ده خش سوال ما کوي. زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه، خاصتا سارندوالۍ او پولیس ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې دغه د په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوي حکم نشي صادرولی، ځکه موږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مو ورته قوي وي، او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه مکه ما چې اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا او نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کې سارندوال شب ته او سارمان سره د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پرانا کې غته جزا وغوړي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایل لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلی سي.
ډېر ښه سوال. د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې دوسیه مستردی دوه ځله عین محکمه چې اغاز دی صلاح ده پر رسیدگی دی استار دی حکم کې دوه ځله قرار خلاد نواقص سره دی رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت عدم موجودیت دی اثبات دی دلال دی قوی دی سراندوال طرفه و نتوانید چې دوسیه کې او دوسیه په محکمه کې ډیر التوا نسی پیدا کولای نو مقاضی مکلف پدی ونی چې یا په خلا و نواقص او یا ونو اثبات اصدار دی حکم یا به آغا تناسب دی جرم و جزات او یا به په تیر باندې به حبس کافی گنی حکم وکی ولی بالاخره اخیری مرحله مرحله دی ستر محکمه ده ستر محکمه دی دو متواتر قرارون وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوارته یعنی هم سایته چی کم ولایت که کم پیخ منسترازی او بالاخره قرار رو که اینو محکمه ستر محکمه به بیدیده غم جوار هم سایه محکمه ته تفیز صلاحیت بورکی او رسیدگی دی قضیه بورد.
قدر منو اوریدونکو دا وزمر دادی اونید اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بلی خبرونه چی بیاستاسو پا خدمت که حضری رو پا کلامو ملتا.
زمارای زماحق
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا که در اینجن دیده کمیسون
د نظام د اتویشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنای چې زیارت په زیارت ګرځي تا نه لومړی په زیارت مای خلاصونه قدرمنو دوستانو آیا کله زیارت ته تللی یاست
زیارت خو څو ځلې زه تللیم د نورو زما همزولو نجونو سره چې کله کلي ته ځو نو خامخا یو ځلې ځو
خلک د کومو مقاصدو لپاره زیارت ته مخه کوي
په ځان نه پوهېږم چکر راباندې راځي چپه کېږم لوش کېږم دلته راوړم دعا ته وینه مې چکر راباندې راځي
د اسلام دین یې په حکله سوای
ځنې عام ورځ دي چې خزی راټولېږي په زیارت کې چې پیغمبر علی السلام په دې باندې منع کړی دا او د دې خزو باندې لعنت ویل دي
نن زیارت ته د تللو په تاریخ دودونو او دا چې په اسلام کې دا مسله څنګه ده خبرې کوو په پیل کې به ووري چې یو شمېر خلک له څه وخت را په دې خوا زیارتونو ته ځي حل تا کومی غوختنی کوی دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وساری در توړاندې کوم قدرمن اوریدونکو هغه کسان چې په افغاني ټولنه کې ژوند کوي نو له دې خبره مخه خبر وي چې د خلک زیارت ته ډیره عقیده لري لوی درنوی کوي او په ځنګړو ورځو ورسي ځینې کسان کله چې ډیر نتوان شي نو د ځان د تلقین لپاره زیارت ته ورسي او د ستونزې حل غواړي ځکه چې زیارت له سپیسلو ځایونو څخه ګڼي هغه څوک چې لوی ولی وي عالم وي پیر وي په ټولنه کې ښه او نیک انسان تیر شوی وي له مرګ وروسته په قبر خلک راټولیږي او زیارت یې کوي که تاریخ ته سر ورخکاره کړو نو پیړۍ پیړۍ وړاندې هم د زیارت خبرې شوې ناروغان مینان او په سخت مشکل کې ګیر کسان زیارت ته تللي او هلته یې خدای ته سوال کړی دی د زیارت کولو د دود او تاریخ په هکله د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد سید هاشم امین داسې وایي
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نمخ کې هم خلکو زیارتونو ته او دغه شرکی مسائل ډیر زیات، ځکه شرک په ټولنه کې عامو. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث په پیغمبرۍ شو او صحابه بیا د زیارتونو ته د تګ نه په دې خاطر منع کړل چې هغه پخوانی شرکی اعمال چې کوم هغه د منځه لاړ شي. بیا وخت داسې راغی چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته اجازه ورکړه، وی ویل چې تاسو اوس کولی شئ چې زیارتونو ته لاړ شئ، او په ډیر صراحت سره یې ویل چې د مسلم شریف یو روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل چې تاسو مخکې ما د قبرونو د زیارت څخه منع کړی وی او د دین وروسته تاسو زیارت وکوئ، ځکه چې دا تاسو ته آخرت در په یادی، د آخرت در په یادولو او د مرګ در په یادولو بهترینه وسیله ده.
زیارتونه هم توپیر لري، څومره چې یو څوک لوی ولی وي، پیر او ښه انسان تیر شوی وي، په همغه اندازې زیارت مشهور وي، ښه نوم لري او له لرې لرې ځایونو نه خلک ورته راسي. زموږ همکار فرشته مرسل په کابل کې ځنو زیارتونو ته تللې، له خلکو سره غږېدلې او په پیل کې داسې ځوان او پلار سره خبرې کړې چې هلک مین دی خو سپین سره پلار فکر کوي چې ناروغ دی، نو ځکه یې په زیارتونو او ډاکټرانو ګرځوي.
احمد الدين
اوس دلته د زیارت تاسره غلي دي عاشقانو کنه
عاشقانو عرفانو
ته یا ولکم د سره ده دلته د څل پر غلي
خاص دل پر ان چې دا الګ زما مریض ده دا مې راوسته کده خدای دی غي بس دا مریض ته لری شي دواړه ورته کوونو سو
دا دوا کړی کور کې کړی وای څنګه بابا
کور خو هر سات کو خو لیکن زیارت چې موجوده راشه و زغه شاید کنه ده دا پستر ګو پاغه باندې دا موږ په عقیده لرو
دلته موږ سره د کاکا زویم ده چې د خپل خبر کې ویل مریض ده لکه تاسو ته راسي نن دی راتوي
سبحان الدين
څه تکلیف لري ورور
روزان نه پوهیږم چکر را باندې راځي او چپکه بوش کېږم
اوس زیارت راغلی کنه ته څنګه سولې لکه کوم زره خسوي
لږ زره معلومات وشو کړه زړه درد نه لګ سي شوی چکر را باندې راځي
څنګه چکر در باندې راځي اوس خو سب ولاړې
سر
باندې
چکر
راځي
سر باندې مې هغه راځي اوس ته
مامي دي هو مامي دي ته وینم باندې چکر را باندې راځي
کور کې مزي کېدلې
هو دا د سلوه
اوس د ته زیارت راغلی کنه غواړي څه وکیدل ته دوا وکي
دوا ته راوړي
سما پنوم پا زیارت باندې شرما غړوا
دلیونی ارمان پورا شو پلار جی پکانو ولی زیارتونه اوس د عاشقانو زیارت څخه د عارفانو پلور ورزو دا دواړه زیارتونه په وای ویلې کې دي لری یو سپینګری ګورم چې په زیارت کې هیڅ قرآن شریف هم خپل مچوي او هم المسیانو ته ورکوي چې خولي کړی یو وړاندې باور شو کاکا جان قرآن شریف دی مچو کو کنه چې دی ویلی بیا سوال دی وکه
سوال مند شو کو چې خدای مان وی روزی کی اول قرضدار مو خدای ل دې قرضدار مې وباسي
خدل ته تقریبا تاسو رات څلور مشمان دی کنه دا څه مشکل لري چې تکلیف
زولات خدای غفر دې ګرینګ کوي
زیل کی
زیل کی
ته نمبر تو خور کی
نو زینات
زینات دا غی کی دې مشمه را داری چکیږي
تل خورت
دلته زیارت ته د څه لپاره راغلی
زیارت ته تیر په راغرو څنګه تاړه
دعا وکي چاته
ته خدای
خدای ته دعا کوي څه غواړي له خدای
ته ته غواړې څنګه ته په راغلی
او دا انجلې دې چې په کې ده کنه دا ځیل کې زاري کور کې
هو زاري ورته شي کې زاري چې ټول شی ورته نه چې ساتي زیر کوي
د زیارت په بل خوا کې یو سپینسر میرمن علي وځوان سره د دوه پالت کده ال دوی څه به هم پښتو چې د کوم مراد د اصل اول لپاره د تل راغلي دي
کوم مشکلات هم زیات دي
مثلا
مریضی دا مثلا نور مشکلات نه دي کور دي مشکلات خلک دلته دوه کوم زه خدای د دوه خو خدای لپاره کوم خو صرف دا یو واسطه ده.
دا ځوان چې د سره ده، دا د زوی ده؟
هو، دا مې زوی ده.
ښه، څنګه د سره راغی؟ تا را اوس که خپله ویلې چې راځه لاړ شو؟
دواړه مې ویلې چې راځه لاړ
شو. واده مې نږدې ده، ډېر لپاره مشر راشو، دعا وکړه. محمد عرفان.
واده دې نږدې ده؟
څه وخت
ده؟
نخه یو میاشت پس نخه واده دي.
هلته چې راغلی دي واده لپاره څه سوال کوي؟
دعا مې کول شي به خدای د پارامی او پایزت او پارامی دا کار
زون کې جار جنجال نی
او دا جار جنجال یو د یو دوا کومش خدای د بخانی ګناګانو بخي او دینه پس نو
ګنا باندې کوم څنګه والی خپل کوژنه دی رانه واستله اجازه نه لري ک څنګه
هغه کناډا کې دلته نه دی
د زیارت په یو خوا کې یو سپین ګیری سړی چې سپین کلی پتان دی وګډه ګیره لري، تسبیح بلاس کې دی، په ډیره داسې خاموش فضا کې ناست دی. وړاندې به ورسو او پوښتنه به ورنه وکړو چې دی دلته څه کار کوي. لومړی تاسو خپل نوم راته ووایه.
زما نوم محمد نسیم ده، د لوګر د ولایت یم. دلته په هستي متولي کار کوم. زه خپل دلته دغه زیارت په کاری صفایي کوم او بل دغه زیارت ساتنه دلته داسې کاراو او غیر مشروع کارونه.
د خلک چې راځي له بوټو سره خو نه راځي زیارت؟
نه نه، له بوټو سره زه نه پرېږدم. بوټونه کوز کاږي په دا اویلی کې بوټونه کوي بیا راخیځي.
ځینو کسانو بیا له زیارت څخه د ځان لپاره عایداتي منبع جوړ کړي. وایي زه د فلاني بابا له کورنۍ څخه یم، ځان د زیارت وارث ګڼي. کوم کسان چې زیارت ته ځي هلته یو څه پیسې د خیرات په نوم اچوي، بیا د پیسې دوی اخلي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزه طایب لومړی یوه جالبه کیسه کوي، بیا په همدې هکله غږیږي.
زمنګ په کلی کې به یو سړی و، هغه ته به دې چویلې چې تا دې خدای وښي چې تا به دغه کار نه کړی. هغه وی اومې دې وښي، بیا به دې چورې چې تا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم وښي چې دا کار به تا نه کړی. هغه وی اومې دې وښي، قرآن به دې ورته وښي. خو چې ورته ودل چې تا دې دور بابا وښي چې دا کار دې نه کړی، وایي الهي توبه وباسه، په دور بابا مې ونه وایي. زمنګ استاد د تصوف سای تقن او حق کاخیل نو موږ ته درس راکاوه د زیارتو په اړه کې. موږ نه پوښتنه وکړه چې تاسو دا کاکا صاحب زیارت منئ کنه؟ ما ورته ویل استاد زه خو نه منم. تی منئ کنه؟ وای زه خو منم. مالته په څه منئ؟ وای زه په دې منم چې زه د کاکا صاحب په مسیالو کې راځم چې کله د دوی د کال دغه پیسې را جمع کیږي په دغه د کاکا صاحب په اولادي تقسیمېږي او زما 300 روپۍ حق رسیږي. ما ورته ویل چې استاد 500 روپۍ موږ ته راکاوه، موږ به یې درسره منو. بیا در راته ویل چې دا خو تاسو ته نه درکول کیږي، دا خو د ده په کورنۍ تقسیمېږي.
درنو دوستانو، په زیارتونو کې بیا کله ناکله بدې پیښې هم رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول څو کاله وړاندې د شای دوشمشیره په زیارت کې د فرخوندې په نوم ځوان نجلۍ د خلکو لخوا په دې ګناه وژل شوه چې ویلې قرآن شریف ته یې سپکاوی کړی. حال دا چې نوموړی په یاد زیارت کې مولا له تعویز ورکولو څخه منع کاوه. په هر صورت راګرځو خپلې موضوع ته، دا چې د اسلام په دین کې زیارت ته تلل څنګه دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي برخې له استاد سید هاشم امین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
ځینې کسان چې کله زیارت ته ځي نو هلته یو څه غواړي که نه، مشکل لري، هماغه مشکل هلته له زیارت نه غواړي. یا دا ده چې ځینې کسان د زیارت خاوره راوړي خوري، یا هم هغه ټوټه اخلی د زیارت په خپل سره وهیه داس نور کارونه. او ځینې کسان بیا هلته شام لګوي که نه، په دغه کې معلومات راکړي.
د زیارت په محل باندې ځینی ناروا کارونه دی او بدعات او چمن نه دی. مثلا یو دغه چراغ بلول چې پاغي باندې پیغمبر علی السلام لعنت ویل دی په خلکو، یا څادر غوړول په زیارتونو باندې په خلی چې هغه د صریح حدیث سره مخالف دی. همدارنګه د مړي په نوم باندې نظر منل چې بل د مطلق حرام دی، بحر الرایق په دې باندې بحث کړی دی، نظر چې د تبرک ګڼل د زیارت د پاره، یا د هغې تقسیمول او خوړل دا ټول منه دي. په زیارتونو کې ساز او سرود ځینې خلک داسې هغه کوي کنه، ساز او سرود غږی چې دا منه دی او د حدیث سره صریح مخالفت کې راځي. ځینې عامې ورځې دي چې ښځې راټولېږي په زیارت کې چې پیغمبر علیه السلام په دې باندې منع کړی ده او د دې ښځو باندې لعنت ویلی دی چې په هغه خاص ورځو راټولېږي او ځینې خاص مراسم ترسره کوي په زیارتونو کې. نو په دې خاطر باندې اسلام د دې شي په مخالفت کې راغلی دی او منع کړی دی. زیارت ته تلل په آدابو باندې ستونزه نه لري، خو هلته سجدې کول د هغې نه شی غوښتل کبیره ګناه ده، او که قصدن یو څوک هغلته قبر ته سجده وکړي دا کفر دی. بیخي د راز و نیاز دربار معلوم دی.
ځینې زیارتونه په یو شمېر ولایتو کې موږ لرو چې هغه خاص یوې ستونزې ته د خلکو لخوا ځانګړې سوي. البته مثلا یو زیارت چې هلته کوم څوک لږ زر عصبي مشکل ولري، هلته یې بیایي بیا بندې کوي. داسې زیارت ما اوریدلی، خاورې ورکوي، دا مسایل په دې عقله څه وایي؟
ما لیدلی، زه خپله مور راغلی وم، دا د میالي صاحب په نوم باندې یو زیارت دی. هلته چې ورغلو کوټې وړې وړې جوړې کړې وې، هغه څوک چې رواني تکلیفونه لري. دلته زموږ سره استاد شرف الدین عظیمي هم بولې او ما راځه چې ټوکې مور سره کولې، ما یې سامه ریځان دلته بستر دي، ما یې دلته کښېنه چې لاړ شئ تاسو وګورئ په زنځیرونو باندې خلک تړل شوي. نو بالاخره هغه ډېر ناروا برخورد دی د یو انساني کرامت سره، د انسان سره چې ته په زنځیر باندې یو کس په هغه شکل باندې تړي. نو د الله جل جلاله سره شرک کول درست نه دي، دا مطلق شرک دی. که چېرته موږ مثلا داسې عقیده ولرو چې دغه امراض فلانی زیارت ښه کوي، شفا ورکوونکی الله جل جلاله، د انسان صرف وسایل جوړوي او وسایل دا طبي وسایل دي، لکه ته عملا یو شی خوري او هغه ما تحت الاسباب خبرې دي، د سبب او د وسیله به ته جوړې تر څو الله تاته شفا درکړي.
دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.